په حوزه د بارتر کې فعالیت درلودل، په شوروي اتحاد کې شرقي اروپا سره او همدارنګ پاکستان، هندوستان، ایران سره معاملات درلودل. زمون کورنۍ هم پکې سام درلودل، ښه سامي درلودل.
تاسو ول چې بیا مو رسمي دنده د رادیو د هنر او ادبیاتو په څنګه کې
لنډه موده کې
لنډه موده او مو ویل چې له شعر او ادبیاتو سره مو لیوالتیا و، وسم له شعر او ادب سره لیوالتیا لري او په دې برخه کې مصروفیت لري، یعنی عملاً کار کوي؟
دا جالب جالب سوال دی. ما خو مخکې ډیر ښه شعر او شاعري پیل کړی او ځینې شعرونه ډیر شهرت وموند، او په عین زمان کې ما دا پښتو لندۍ د اولین ځل لپاره په معیاري دری شعر کې وژباله، یعنی په بندیخانه کله چې ومه زما د بندیخانې د دوران د کوټه قلفي او حاصل همدغه دی چې دا پښتو لندۍ مې په شفاهي توګه راټولول او هغه مې په فارسي شعر کې ژباله، او بیا هغه د علوم د اکاډمي لخوا په هغه وخت کې چون زه ممنوع القلم وم زما د میرمن په نوم بیا خپور شو، چاپ شو. نو اولین گشت و چې د پښتو لندۍ په دری معیاري شعر کې کېدل، او بیا یو تعداد زما نور شعرونه هم دری شعرونه چې په ډېر ځوانۍ کې شهرت ته ومنل، مثلا تاریخ هم چې پنجه نقاش چیره دست، تصویر صادقانه ای از ما کشیده نیست، گربت بوده ایم بد بکشد گرک نیک نیک، از چیره ها نقاب تظاهر زدوده نیست، بی ترس و بی هراس ز جا و مقام ما، آنسان که بوده ایم همان وانموده نیست. خب به هر صورت کله چې په 2002 کال کې زه افغانستان ته بیرته لاړم، اوس ما خو ډېر وخت بندیخانه تیر کړی دیم، تقریبا 9 کاله او درې میاشتې اولس ورځې زه بندي وم، د سیاسي بندي وم.
ما خپل هم همدا غوښتل چې د پوښتنه وکړم چې تاسو ویل چې لنډۍ مو هم په کوټه قلفي کې ترجمه کړی دی، نو په کوم وخت کې او ولې بندي شوی؟ دا کوم وخت و د چا حکومت؟
خو داسې دي چې دا ځواني و او احساسات و، او دا د خلکو د ژوند د بدلون لپاره مونږ درې هلې ځلې کولې. بیا د حزب دیموکراتیک خلق افغانستان چې تاسیس شو، مونږ په ځواني کې د دغه عضویت ترلاسه کړل. بیا وروسته چې دا شورویان راغلل، مونږ هک پک پات شول چې دا ولې راغلل. یو څه جنجالونه دننه په غم کې شتون درلودل، دا د برابري د حزب کې یو څه سیاستونه هم زمونږ خوښ نه و. خو په هر صورت بیا ما مخالفت وکړل، یو تعداد خلکو سره یو ځای مونږ یو اعلامیه نشر کړل د شوروي اتحاد د یرغل پر ضد په هغه وخت کې، او دا د دې سبب وګرځېد چې مونږ بندیان شولو. ډېر یو تعداد کدرونه د حزب مخکې تر مونږ څخه هم د مرکزي کمیټې اعضا او ځینې د وزیرانو شورا اعضا او د سیاسي بیرو غړي هم، لکه ډاکټر شاه ولي خان، لکه عبدالکریم میثاق، لکه پنچیری، لکه ډاکټر سالم وزیری، لکه نور شرعی جوزجانی، عبدالقدوس غوربندی، دا خلک بندیان شول. خو بیا تعداد بیرته خوش شول، لکه ډاکټر زیری او لکه پنچیری غلام د سګیر خان پنچیری، دا خلک خوش شول، نور پات شول. بیا موږ هم چې بندیان شول دوی سره بیا یو ځای په کوټه خلفی کې واچولو.
اما تاسو ویل چې ستاسو د بند موده ډېره اوږده وه، 9 کاله
د ټولو اوږدې وي. ډېر خلکو همدا خلک چې وو په دا موضوع کې، تر څو چې شوروي اتحاد عسکر دلته شتون درلودل ټول بندیان وو. بیا چې دا سیاست مسالې ملي د ګورباچوف لخوا افغانستان ته راغی او رهبری د افغانستان هم تغییر وموند، او په خپله د شورویانو په تفاهم سره بیا مونږ د اعدام څخه وژغورل شو. موږ 5.5 کاله اعدام ته ناست وم چې ضد سویتیزم و ضد انترناسیونالیزم و ضد دا شیان، حال دا چې دا ترونه غلط و مونږ د چا ضد نه و، خالي مونږ ویل چې دا زموږ وطن دی او غریب هیواد دی، او که چیرې مشکلات په رهبری د حکومت کې وي دا وي، بیا باید دا ګوند شتون لري، دا ګوند باید کنګره دایره کې خپل رهبری اصلاح کړي، دا کار نه و که زموږ طرحې دغسې یو شی وي. نو دا چې یو بل هیواد راځي او مثلا په ټول مسایلو باندې قبضه کوي، مونږ د دې مخالف وو هغه وخت کې، او وروسته مو خود له هغه زموږ په اعلامیه کې دا و چې دا نه یوازې د افغانستان د خلکو په ضد دی، بلکې د شوروي د افغان د دوستۍ پر ضد هم دی. نو په دې خاطر باندې بیا مونږ بندیان پاتې شولو، وروسته بیا خوشې شولو. بیا چې بندیخانې څخه خوش شولو، هغوی 23 کسانو لپاره برابری دی حکومت او ګوند ځای راکول او بیا ما ونه کړله ما ډډه وکړله ما ویل زه نه کوم بیا هلته بیا خصوصي سکتور ته لاړم هلته زموږ ټول شتمني و دا شیان تر تعمیر لاندې وو خو په هر صورت او په بدخشان او دا ځایونو کې جګړه وو او په کندز کې هم زموږ څه مځکې وي هغه هم تر څه وو حاکمیت د حکومت نه و نو بیا څه شولم زه دلته بیرته مو هغه خپل کار ما ته ویل چې خالي که ما سره غرض نه کوي زه خپل دغه پلانرنی کار کوم بیا شرکت برات و بدخشان کې مو کار کړی مشهور شرکت وو هغه وخت کې په مغه کې کار پیل کو بیا خو کاروبار بیا وروسته بیرته نیول کېدلم په نه اتیا کې بیا مجبور شوم چې وتښتم بیا هندوستان ته راغلم دلته وم وایل چې که چیرې اوزه بیرته ښه شي بیرته افغانستان ته ځم خو متاسفانه د بد څخه بتر شو نو بیا راغلو د تجارت پر بنسټ او پخوانی هغه سابقه چې وو بیا جرمني یو تجارتي ویزه راته راکړل د هغه پر بنسټ دلته راغلم بیا زما ماشومان ممنوع الخروج شول پات شو بیا د ناروغ پایس او د په جنجال سره دوی تقریبا یو کال په بر ونیو چې د نور رو د زامنو په حیث دلته چې ناروغان ول د زلق ناروغتیا چې درلودل خلک هغوی ته پاسپورت ورکو یو د یو چا په نوم بل چا په نوم دوی سره بیا راغلل هندوستان ته
په جرمني کې بیا څومره تاسو بیا بیرته افغانستان ته راغلی او بیا
خو په جرمني هم کې زه آرام نه وم هلته مونږ ډېر کارونه وکړل مثلا انجمن سول د افغانستان مو تاسیس کړ ځینې دوستانو سره د اروپایي شورا مشر شوم دی دغه انجمن سول افغانستان دلته په اروپا کې کله لندن ته تلو کله مثلا اسکندروي هیوادونو ته کله دغه دوستانو سره انډیوالانو سره د سول لپاره مونږ هلې ځلې کول بیا یو د سو ټولن فرهنګي ټولنې جوړ شوې دلته په نوم د فرهنګ سرای نیستان یو بندلی د زموږ د منطقې د خلکو وی پاره کې زه یو مدت د مدیري هیئت غړی وم بیا رئیس شوم دا یو مجله چاپول په نوم د نایستان بل په نوم د قانون د روشنګران افغانستان یو تعداد زما پخوانی دوستان په کې ول هلته زه هم داخل شوم او د روشنی په نوم یو مجله چاپول او په نوم د رویدادای افغانستان و دیګدګاهای جهان یو شی چاپول په انجمن سول کې هم ندای سول یو نشریه و هم چاپول نو دا هلی زلمی کولی دلته بیا چې افغانستان کې کله نا کله پاکستان ته تلم بیا هندوستان ته تلم همدغه دوستانو سره په تماس کوم اکثرا یعنی آرام نه وم ناست
بله
نو بیا وروسته چې اوزا په افغانستان کې جوړ شو یعنی د څه سره سم چې هغه د اقل امکانات برابر شو په 2002 کې زه بیرته افغانستان ته راغلم
بله
بیا په اول د 2003 کې د خصوصي سکتور سره منسجم شول او مونږه وکول شول چې د اوتاق تجارت بینلی تاسیس کړو په اول سر کې د اسامبلی امید در شو په هغه اسامبلی کې انتخابات شو د ټول افغانستان څخه تقریبا 2590 خلک استازي راغلي وي د سوداګرو د صنعتکارو د خدماتي شرکتونو بیا هلته په رهبري کې زه وټاکلم پایز د رئیس درویشا عمومي رئیس یو زموږ دوست و عبدالله خان رامین چې بیا وروسته وزیر زراعت شو او یو بل دوست زموږ حمیدالله قادری د رئیس عامل شو چې بیا د وزیر ترانسپورت شو یو وخت حمیدالله خان قادری زه رئیس شو بیا وروسته چې د دوی کابینه ته لاړ بیا انتخابات شو په انتخابات کې بیا زه لوی رئیس شوم د اتاق او ډېر عمر هلته پات شو نو دلته اصل خبره په دې کې وو چې د شاعر شعر او شاعري څه شو زه بیا په دې باندې څو شپې تر سهاره پورې بې خوبه پات شولم دا سوچ مې کول چې دا شعر خو ډېر زما اصلي شوق و غوښتنه و او دا ادبي کارونه و دا لیکنه و دا شعر یوازې تجارت په دې خاطر مې کول چې هغه دودې یو مړې دودې پیدا شي یعنی دی زیاتره زما هلې ځلې دغه چې خپل معنوي کارونه وکم اوس څنګه وکم اوس خو ته رئیس امید و تاسو ټول د خصوصي سکتور چاري تاسو لري او د دولت په نظام اقتصادي بازار کې د کارمندنه او د اقتصادي واده او د بلانس تجارت برابرول د ټول ستا په غاړه شو اوس که ته شعر او شاعري ته ځي خو د شاعري اصلي شاعري یو برخه ده چې تاسو د عادي حالت څخه وځي خپل هغه ناخداګا زمير ته لاس باید لاس رسی وره یا دغه لپاره یو څه دی بل حالت کې قرار لري، ځکه چې دا اشراق او دا په اصطلاح وحی الهامی کاذبه چې دلته راځي او اته طبیعي شعر راځي، په هغه کې تاسو د عادي حالت څخه بهر پاتې کیږي. نو که چیرې دغسې وشو خو ته بیا خپل کار نشي کولی، ځکه چې ته تمام شپه ولي شعرونه ولیکي او سبا بیا خوب دی بشپل نه بیا ته راشي ریاست عمومي اتاق کې دا مسئله دی ولي ومنله. بیا مې ډېر سوچ وکړ، په پای کې دغه نتیجې ته ورسېدلم چې د افغانستان د مظلومو خلکو لپاره یو مړې ډوډۍ برابرول تر شعر څخه ماته ښه دی، په دې چې شعر دلته په دغه وروسته پاتې هیواد کې یو لوکس شی دی، او هغه خلک چې ډوډۍ دلی خلک چې ډېر فقیر دي، نو دغه لپاره بیا ما جدي شعر پرېښودل. شعر خو په خپله راځي، ځکه چې د الیوت یو شاعر دی، هغه وایي چې شاعر کسی نیست که نمیتانه شعر بگه، شاعر کسی است که نمیتانه شعر نگه. او په دې خاطر به کله ماکله شعرونه راته او شعرونه مې ولي، کله ما بیا د حرفهي شاعر په حیث پاتې نه شوم یا حرفهي لیکوال. بیا دا زما لیکنه او دا شیانه مخې وګرځېده، زیاتر په خپل هغه نور مسلک کې، د اقتصادي مسلک کې به کتاب مې ولیکل، مثلا امکان ایجاد 1 میلیون جای کار در کوتاه مدت، یا توازن بیلانس تجارت د افغانستان، یا مؤلف های رشد اقتصادی در افغانستان، دا کتابونه مې ولیکل. بیا په هغه څه کې ډوب شوم، په دا اتاق کې و په همدغه اقتصادي چارو د افغانستان، ولچان هم نشد میاسر و سودای خام شد، دا حکومتونه بدون فاسد و بدون نامنی و چه اغا ارزو هم تسره نشد. خب پر سرد مو خپل حلیزالی وکرد
دیگو کارونو پاره و ویستیم دی دوری تسویل چه فساد و دیکار زمینه هم دیر زیاده و پدی دوره که، اما دیر خلق هم دا شکایت درلو چه زمینه شتا دیکار پیسی شتا و مخینی ولکیشی، اما هم اشرف غنی هم کرزی دوړو غوښتل چې فساد نه وي، حداقل دغه شعارونه ورکول، ولې دوی نه بریالي کېدل؟
هو وایي چې اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی، کشن لشکریانش درخته ها از بیخ. دا مسائل متاسفانه همدغسې و. اصلا مسئله څه شی و که یو څه ژور وګورو، زه خود دننه وم په ټول مسائلو کې. اول خو سکتور خصوصي د افغانستان په دې وتوانېدل چې دا ټول نیمګړتیاوې چې مخکې په سیستم کې شتون درلودل هغه یې بشپړ کړي. د مثال په توګه موږ د دولتي اقتصاد په وخت کې 50,000 تن نفتي او دیګا ذخایر درلودل په ټول افغانستان کې، او دا د دولت په سرمایه ګذاري او ډېر زړې وي د روسي ټکنالوژي او ډېر وروسته پاتې. اما کله چې موږ دا اولویتونه تشخیص کړو، یو اولویت زما همدغه و چې دا ظرفیتونه ملي باید لوړ کړو. اولین کار چې وشو، تقریبا 1.5 میلیون تن اوس موږ د ګاز او د تیل ذخایر لرو په ټول افغانستان کې، په ټول بنادر کې ذخایر لرو. مخکې نوې ده، یو کشتي راته هلته دوه اونۍ درې اونۍ هلته بند پاتې کېدل، یو کوچنی بیړۍ چې د ازبکستان له لارې څخه راته یاده، تر څو چې دا ټانکرونه د تیل بارګیری کول او هغه تشول، او دا ټول د مړې جدا شیان په موږ باندې و چې بیا موږ د تنشن دا ټول شیان موږ بیرته ورته ورکول. اوس افغانستان 1.5 میلیون تن د نفتي موادو او د ګاز زیرمې لري، او دا زیرمې په تاریخ د افغانستان کې بېساره دي، او های ټکنالوژي د هماغه برخه هلته کارول شوي دي. بل د دغه لپاره مدرن ترانسپورټیشن د فویل لپاره، یا د تیل او د غاز لپاره لرو چې کولی شي ټول ضرورتونه د افغانستان بشپړولی شي، او حتی که چیرې ترانزیتي مثلا پاکستان لپاره هم یا ایران لپاره انتقالات وي او منځنۍ اشیا لپاره وي، هم موږ دا کولی شو، دا جوړ شو. بل دا چې دا ویجاړ څیره د کابل چې د جنگونو پر اساس لبین تلی وو، او کله چې موږ لاړو هلته په کانتینینتال کې، تاسو باور کوئ چې اوبو نه وي. موږ د پل تخنیک از خزینې د بدخشان محصلین ول، هغوی مرستې کولې موږ ته یو بشکه اوبه راوړل په کانتینینتال هوټل کې. موږ وکولی شول چې ډېر خدماتي تاسیسات جوړ کړو، ډېر هوټلونه جوړ شو، ډېر د وادونو او د محفلونو د کنونشن سنترونه جوړ شو، او تقریبا افغانستان په دغه ساحه کې هم د خپل ګاونډي هیوادونو څخه ډیر پرمختګ وکړ. دریم مسله دا چې تقریبا 15,000 د وارداتو د بدیل لپاره کارخانې جوړې شولې. متاسفانه په دغه کې بیا ځینې مشکلات زموږ وو حکومت سره. یو مشکل دغه و چې ما ویل چې دا فساد چې شتون لري، فساد نه یوازې یو اخلاقي ضد کار دی او یو مثلا دینی ضد کار دی، په عین زمان کې ډېر اقتصاد لپاره ناوړي تاثیر لري. په دې چې یو نفر چې ټول عوامل د تولید برابر کړي، مځکه ولري، کارخانه یې ولګوي، مثلا کارګر استخدام کړي، خام مواد راولي، ماشینري راولي، بیا برسیره په هغه خپل امنیت هم پخپله ونیسي، یو یو کارخانه دار یا یو سوداګر 500 شپېته او یا کسه باندې ګردان لري، دوی خو پیسې غواړي. بل دا چې بیا د برسیره د ټول مصارف بیا یو څه مامورین هم بیا رشوت ورکي. دا کاست آف پروډکشن یا قیمت د تمام شد د تولید زیاتیږي. دا چې زیات شو د خپل رقابتي قدرت له لاسه ورکوي. په دې خاطر باندې ما ویل چې ډېر زموږ کارخانې دلته پته بریدلې دي، رقابت نشي کولای. دا خو موږ د شورای عالی اقتصادي کې یا کمیټې اقتصادي شورای وزیران کې هلته موږ دا فرصت وو چې ښاغلی رئیس جمهوران ته دا خپل نظریات ووایو. هغوی ښه ویل خو نه شول کولای، ځکه چې نظام دونه فاسد و چې د اول سر څخه نیول تر پایه پورې ککړ و په دا مرض کې. نو په هر صورت اما برسیره پر هغه ډېر کارونه ترسره شول. مثلا ساختماني ظرفیت، شرکتونه د افغانستان هیڅ ظرفیت نه درلودل، وروسته دونه ظرفیت پیدا شو چې دوی لوی لارې جوړولې، تونلونه جوړول، او په عین زمان کې نور دا د پل او نور شیان، سړک او دا شیان ټول دوی کولی شي جوړې کړي. او ساختمانی چارې د شهر، مثلا د ویجال تصویرونه د شهر د کابل تاسو ته معلوم دي، وروسته دا ټول کورونه چې جوړ شوي دي علال اکثر 95% او دا تجارتي اماکن چې دي او رهایشي اماکن، دا ټول د خصوصي سکتور د افغانستان په همت جوړ شوي دي. او په عین زمان کې په دغه 40 کال تر اوسه پورې خصوصي سکتور د افغانستان له برکته دی چې په افغانستان کې قحطي نشته دی. ټول شان په ټول افغانستان کې د بدخشان د خندود څخه نیولې تر دیراود د اورزګان پورې هر شی پیدا کیږي. دا ترانسپورټیشن شته دي، خدمات شته دي، دوکانونه سره خلاص دي، په هیڅ زمينه کې موږ ورسته نه نیو پاتې. نو دا چې بیا سړک چې د حکومت کارو، مثلا تعمیرونه جوړېدل په منطقه کې، بیا غنو یا تطبیق د قانون د حکومت کارو چې باید مثلا په یو رهایشي محله کې چې ټول کورونه دوه منزله درې منزله دي، بیا یو شل منزله کور باید جوړ نشي. په دغه کې دوی پس پاتې کېدل او دوی د رشوت په خاطر او فساد په خاطر
دا یو تصویل چې یو سوداګر مجبور و چې باډي ګاردان ولري، ساتونکي ولري، د دته هغه شی چې تولیدوي هغه ورته ګرانه تمام شي. اوس خو دغه وضعیت په حق شک نه دی، لیکن اوس بیا په یو بل شکل سره مشکل افغانستان لري. یو وخت په افغانستان کې داسې و چې خصوصي سکتور ته اجازه نه و دی فعالیت، بیا داسې وخت راغی چې اجازه و خو بیا امنیت نه و. اوس چې امنیت شته بل ډول مشکل شته. د افغانانو دغه برخلیک څنګه تاسو ته ښکاري؟ دا ولې داسې دي چې همیشه باید له مشکلاتو سره مخامخ وي؟
یو یو داستان کې مې ولوستل چې یو شایسته انجلۍ هیڅ یو نه چې په سلهاو هیڅ نیکمرغۍ ته ونه رسیدل. دا معمولی انجونې ودونه وکړل، ماشومان پیدا کړل، ښه ژوند یې وکړل، اما دا شایسته او ډېر باهنره او پوهه انجونې تل بدبختې وي. او دلیل پیدا ما ته پته ولګېدل چې دا د دوی د تصاحب په خاطر ډېر خلک هغه کوي، هلی ځلې کوي او ورته مخه کوي. نو دا د رقابت پر بنسټ دوی یو بل سره هغه لري، مشکلات لري، او دوی د جګړې ډګر ګرځيږي. افغانستان هم ډېر ښېګڼې لري. اول د جیو اکنامیک لوکیشن ډېر مهم دی، جی استراتیژیک لوکیشن ډیر مهم دی، موقعیت ډیر مهم دی. په عین زمان کې افغانستان د زیر مسخه دک هیواد دی. د چنګیز د حملې څخه راپدې خوا دغه د افغانستان د مځکې څخه 80% کار نه دی اخیستل شوی، ځکه چې زموږ د آبیاري سیستمونه د کانالونو او د ټول کاریزونو او ټول شان ویجاړ شول. پس له هغه نسل د کار چې باید دا بیرته رغولې وای هغوی بیا اکثرا وژل شوي ول. نو د هغه وخت تر اوسه پورې زمونږ مځکې په بکوا کې، په مزار کې، په قندس کې، په بدخشان کې، په میمنی کې، په همدغسې په فراه او نیمروز کې تر هراته پورې ټول ویجاړې دي. دا مځکې د 1.6 میلیون انسانانو لپاره فیزیولوژیک نورم سره برابر غذایی مواد تامینولی شي. زمونږ معدن ډېر شتمن دي، ډېر نادر او نایاب عناصر په افغانستان کې شتون لري، او مخصوصا لیتیم چې اوس موږ یې لرو. او دا لیتیم خو تریلیون تریلیون ډالر ارزښت لري. نو په دې خاطر رقابتونه ډېر زیات دي. چین غواړي چې دا ترلاسه کړي، نور هیوادونه یې غواړي، هر یو غواړي چې دا ترسره کړي. دا د دې سبب وګرځي چې افغانستان هر وخت د نیابتي جګړو او رقابتونو ډګر وي. اوس هم همدغسې دي متاسفانه. افغانستان که چیرې یو څو کاله پرله پسې هلته امنیت و آرامي و، دنیا پرمختګ وکړ چې ډېر نږدې و چې پاکستان او هندوستان سره خو نه شو ویلی. پاکستان او منځنۍ شاه هیوادونه او د ایران څخه تقریبا پرمختګ ته رسېدلي و. ډېر اوس مثلا دا زموږ ټیلیکومنیکیشن سیستم دونه پرمختللي و چې په پاکستان کې هم دا ټیکنالوژي نه و، په ایران کې هم دا نه و، په منځنۍ ایشیا کې هم نه و. دونه اسانتیاوي وي او دونه عام شو چې تقریبا 3 میلیون سیم کارتونه په افغانستان کې په 15 کال کې وویشل شول، او دا بېساري و. دا یا مثلا یو کوچنی بانک، خصوصي بانک جوړ شو په نوم د کابل بانک، 15 میلیون ډالر د هغه ابتدایي سرمایه و چې هغه په ډېر مشکل سره برابر شو. ولې په 4 کالو کې دا بانک تقریبا 2.5 میلیارد ډالر اسد درلودل، یعنی 50% وده یې وکړله. او دا چې بیا څنګه سرنوشت څنګه شو، څنګه تباه شو، د اداره نه شو، تباه شو، دا بېله خبر ده. ولې دا وده وګوره چې 15 میلیون په قرض او پور دوی دا سرمایه برابر کړي و چې دا جواز واخلي، او یوازې د خلکو دپوزیتونه 1.398 میلیون ډالر و. یعنی د بالغت پیسې سره راټول شول، او دا د اقتصادي ودې لپاره ډېر مساعد زمینه برابر شو.
د خپل ژوند کومه جالبه خاطره که زه ته درګرځي؟
ولا جالبه خاطره خو زه سره وایم چې سو گشت از د مرګ څخه جوړې شوې ما 15 نیم کاله په لپسی هلته اعدام ته ناسوم، اما اوس تاسو ژغېږم او څه اني ژوندی پاتې یم. او دا په خپله یو د حیرانوونکې خبره و چې څرنګه زه وژغورل شوم، څنګه ژوندی پاتې شوم پرته له دې چې یو داسې اسخای برونه یادو کاری بکنم. یا زه په داسې نه هوټل کې هلته وزیر خارجه نروی سره مې ملاقات درلودې. هغې څخه چې راووتلم هلته انتحاري وشو. په دغه انتحاري کې دا زما فلمونه ثبت شوي ول، ځکه چې دا کنټرول د دغه یو په آر کې هم و. بیا هلته دا فلمونه چې وروسته وښودل شو ما وکتل چې زما او د دغه انتحار کوونکي فاصله 3 ثانیې وي. یعنی په 3 ثانیې کې زه د دې څخه پناه کېدلم، هغه زما څخه پناه کېدلم، دغسې ځکه چې یو تپي هلته شتون درلودل. ما غوښتل چې ته وینه برابر کړم، او زه خبر نه وم چې څه پېښ شوي دي. چې بیرون ته راووتلم زما په موټر کې د هغه انتحاري پښه داخل شوي و. هغه موټروان د موټر مې ویجال و، تیکه تیکه و، موټر نه و. هغه وخت کې ښاغلی زهر احمد مقبول وزیر داخله و، زه په خپل موټر کې ورسولم. نو په هر صورت دا هم خاطرات از ما چې دا جالبه خاطرې دي چې د بندیخانې څخه راوغورل شو، بیا وروسته دغه ویجال افغانستان دغه حتی ورسېدل، حیرانوونکي پرمختګ ته یې ورسېدل. او زمونږ برام او عزت دونه زیات چې په منطقه او دنیا کې چې زه رئیس دی او تاقي کو شوم اولین ګشت لپاره د لس پرمختللو هیوادونو د تجارتو تاقونه چې مثلا رئیس اتاق ترکیه د مدیر هیئت غړی و، مثلا د اتاق ایران چې یو لوی اتاق لري د هغه رئیس ما مرستیال و. نو دا دوه دورې د هغه مرستیال شوم د ریاستي عمومي، یو دوره رئیس شوم د هغه. دا په خپله د افغانستان عزت و دایره اون که چې څرنګه موږ ته دوی رای راکوي، څنګه موږ رای ګټو. نو یعنی اوس هم ماته دا الهام راکوي چې ناامید کیږو به نه. دا بنای د هستي بنسټ پر عدل او انصاف ولاړ دی، ان شاء الله د افغانستان خلق دغه حته رسیږي که خپل داخلي مشکلات حل کړي، چې اکثره د دې داخلي مشکلات هم خارجي بڼه لري. چې خپل مشکلات حل کړي افغانستان ان شاء الله ښه وضعیت ته رسیږي او عدالت ته رسیږي او پرمختګ ته رسیږي او متمدنانه او مدبرانه ادارې ته رسیږي.
ډېره زیاته مننه حافظ صاحب، سلامت دی.
مهرباني
کوم.
سپاس بلشی جستا پمینا کی بدلشی عشق دریا پتا پسی لاہو کے دل واڑی سڑگے میں سم 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 مینی دل واڑی سڑگے میں سم 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 زلفو پزنگل کی ورکی دل